السلام علیکم مشال ریډیو تاسو د مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د زیارت ورځ او د فبرری 9 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان پر سیاسي حالات او د دې ترڅنګ پر ځینو نورو موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو. خو لومړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکارا ملیحه میرزاده ده.
السلام علیکم ته ټولو اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته د پاکستان قومي اسمبلی نوی غړي نن پرابلل شوی غونډه کې د خپل دندې حل فخلي د پاکستان پوس په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې ادا کړې او غربي بالکان هیوادونو په یو سرمشیزه کې د یوکرین لاتړ یو ځل بیا تایید کړی. د پاکستان قومي اسمبلی نه ویغړي نن د خپل 15 دندې سوګند کوي. د قومي اسمبلی غونډه 4:30 په اسلام آباد کې په پارلیمنت هاوس کې پیل شوه. غونډه لومړی د قومي اسمبلی سیکرټریټ د فروری 23 په یو اعلامیه کې وبلله، خو وروسته ولسمشر عارف الوی هم منظوري ورکړه. د قومي اسمبلی سیکرټریټ په نوټیفیکیشن کې ویل شو چې د پارلماني چارو وزارت په درخواست پاکستان وزیر اعظم د قانون او انصاف وزارت سره تر مشورې وروسته د آئین د آرټیکل 9 د دویم شکلاندې د قومي اسمبلی د لومړي اجلاس لپاره د انتظامات منظوري ورکړه. د قومي اسمبلی غونډې له جدول سره سم نن به د قومي اسمبلی نوي منتخب غړي اول حلف اخلي. د مارچ په لومړۍ نیټه به د قومي اسمبلی سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب کیږي. د قومي اسمبلی د غونډې په درېیم ورځ یعنی د مارچ په دویمه به د هیواد د وزیر اعظم انتخاب کیږي. په پاکستان کې شپږو ګوندونو د وفاقي ائتلافي حکومت جوړولو اعلان کړی دی. اخوا ټاکل شوی د خیبر پختونخوا بلوچستان اسمبلیانو نوی منتخب غړي نن د اسمبلیانو سپیکر او مرستیال سپیکر منتخب کړي. د خیبر پختونخوا اسمبلی کې دغه پروسه روانه ده. تر دې مخکې د خیبر پختونخوا بلوچستان اسمبلیانو نو منتخب غړو د فروری 23 تر راتلونکو 15 د خپلو دندو لوړ وکړه. تر دې مخکې د پنجاب او سند اسمبلیانو غړو تیر اونۍ لوړ وکړه. د رواني اونۍ په پیل کې د صوبې اعلی وزیران هم منتخب کړل. د پاکستان لوړپوړو امنیتي چارواکو په پېښور کې د شمالي وزیرستان اوتمانزو جرګې مشرانو سره په غونډه کې د وزیرستان 500 قیدیانو د خوشي کولو موافقه وکړه. د فروری 23 په پېښور کې د شمالي وزیرستان اوتمانزو جرګې مشرانو د کور کمانډر لیوټننت جنرال حسن اظهر حیات سره ولیدل. په هغه موقعه په شمالي وزیرستان کې د پوځ مشر میجر جنرال انجم ریاض هم موجود و. د جرګې مشر ملک نصر الله وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې په جرګه کې اوس مهال د 9 قیدیانو د خوشي کېدو امر وشو چې د مختلفو واقعاتو په تړاو نیول شوي دي. په دغو کې 21 کس قیدیان نن خوشي کېږي. نصر الله وزیر وویل
امن امان خبر ہے اولر تک 29 ادلا در 21 میرا سا کی ٹیکنیکل 50 وکیل سے دیکھے رکڑے
خو البته دا وضاحت لانه دی ورکړل شوی چې دا قیدیان څوک او د کوم جرمونو په تور نیول شوی. امنیتي چارواکو ویلي چې پاتې 21 کسان به پر راتلونکو ورځو کې جرګې ته وسپارل شي. پوځي مشرانو د اوتمانزو جرګې ته ډاډ ورکړی چې په سیمه کې د امن قائم ساتلو لپاره به ګډې هڅې کوي. د دې ترڅنګ یې د ځینې ترقیاتي پروژو منظوري هم ورکړې ده. اخوا د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې ادا کړې. د پوز اماړیکو سانګ یا ایس پی آر د فروری 23 په یو بیان کې ویل چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس کاروایی وکړه. په بیان کې ویل شوي چې د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې یو سرتېری ژوبل شوی هم دی. په بیان کې ویل شوي چې وژل شوي مشکوک وسلوال په یو لړ ترهګرو فعالیتونو، هدفي وژنو، بتخورۍ او د ولسي وګړو په تختولو کې ککړ وو. خپلواکو سرچینو لا د دې خبر تصدیق نه دی کړی او نه هم کومې وسلوالې ډلې تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي. د پاکستان موسمیاتو محکمې له نن څخه د مارچ تر 2 د هیواد په یو شمېر برخو کې د تیزو بارانونو، طوفانونو او د واورې ورېدو امکان ښودلې. د موسمیاتو محکمې د فروری 23 په خپل ویبپاڼه په یو اعلامیه کې ویلو چې له نن څخه د بلوچستان په یو شمېر سیمو، کوټه، نوکونډي، دالبندین، چاغي، کلات، خوزدار، لزویلا، تربت، کیج، گوادر، خاران، موساخیل، ژوب، لورلای، زیارت، کلا، سیف الله او نورو یو شمېر سیمو کې د تیزو بارانونو امکان دی. دا په داسې حال کې ده چې په گوادر سیمه کې د وختونو لړۍ روانه ده او د خلکو ژوند یې ورلمخ اغیزمن کړی دی. د موسمیاتو محکمې د خیبر پختونخوا په سواد، دیرش، چترال، شانګله، بونیر، باجوړ، کرک، خیبر، پېښور، چارسده، نوخار، مردان، سوابه، کورمه، وزیرستان، لکی مروت، بنو، ډیر اسماعیل خان او نورو سیمو کې د سختو بارانونو اټکل کړی دی. محکمې د سیمو اوسیدونکو ته د احتیاط کولو ویلي دي او متعلقه ادارو ته د خبردارو اوسېدو هدایت جاری کړی دی. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د فروری په 28مه د لویدیز بالکان هیوادونو په سرمشیزه کې لکیف سره د پوزي او مالی مرستو د دوام غوښتنه وکړه او خبرداري ورکړ چې که روس مخاون نیول شو نو خطرونه رامینځته کېدای شي. زیلنسکی د سیمې د هیوادونو او یوکرین ترمنځ پیوستون د رامینځته کولو هڅه وکړه. ویل چې ټول د اروپایي ټولنې او نیټو د غړیتوب مستحق دي. هغه په بالکان هیوادونو کې په داسې حال کې د وسلو رسد کوونکو هم هیوادونو سره همکاري زیاتولو ته هم لیوالتیا څرګنده کړه چې یوکرینی سرتیر د جګړې په ډګر کې د وسلو له کمی سره مخامخ دي. زیلنسکی د البینیا په مرکز تیرانا کې د البینیا، بلغاریا، سربیا، شمالي مقدونیا، کوسوو، بوسنیا، مونټینګرو، کرویشیا او رومینیا د استازو سرمشیزې په پرانستون کې وینا کې ویل موږ له تاسو خپل ټولو ملګرو سره ګډ پیداوار ته لیواله یو. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزادنه اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري نن د کامی سملی په غونډه کې نوو منتخب غړو د خپل دندو سوګند پورته کړ. په مرکز کې د حکومت جوړولو لپاره شپږو سیاسي ګوندونو ائتلاف کړی. د مسلم لیگ، نون او پیپلز ګوند ترمنځ د ائتلاف ته شنن کی په کوم نظر ګوري؟
د مسلم لیگ مجبوری پنجاب دی، نو د پاکستان پیپلز پارټي مجبوری هغه سند حکومت ته. نو دا دواړه صورتحال کې چې دی، نو د دواړو مجبوری دی او دغه مجبوری یو بل سره تړلې دي.
د باجاول سیدونکو وای په سیمه کې د بدامنې د پیښو لامل عادي ژوند ناغزمن شوی او خلک ناهیلي شوی دي.
خلک دومره مایوس شوی دي، خصوصا زمنګ څوک د حکومت نه وختنه نه کوي چې موږ له تحفظ راکړي، موږ له دا راکړي پس کې دومره بي سکونی په 2019 اپریشن کې نو شکه مراټا اپریشن.
او د جنوبي وزیرستان ځنګلات محکمې د سیمې اوسیدونکو کې د میوو بوټي تقسیم کړي دي. اوریدونکو، نن په اسلام آباد کې د کامی سملی په غونډه کې نوو منتخب غړو د خپلو دندو سوګند پورته کړ. په هیواد کې شپږو سیاسي ګوندونو په مرکز کې د راتلونکي حکومت جوړولو لپاره اتحاد کړی دی. د دغو ګوندونو لخوا د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره کاندید او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف د فبروري پر 28مه د ټولو اتحادیانو سره ولیدل. نوموړي د ماښام ډوډۍ ته ټول اتحادیان وربللي وو چې پکې د کامی سملی د سپیکر او مرستیال سپیکر لپاره د خپلو نمائندانو نمونه اعلان کړل. د اتحادی ګوندونو مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټي، متحده کامی موومنت، استحکام پاکستان پارټي، مسلم لیگ کاف او د بلوچستان عوامي پارټي مشرانو هم په دغه ورځ د جمعیت علما اسلام فیګود مشر مولانا فضل الرحمن سره ولیدل او مرسته یې ترې وغوښتله. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال لیډیو خبریال راشد خټک راکوي.
په پاکستان کې د نوي حکومت جوړولو لپاره د شپږم قومي اسمبلی غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. د حکومت جوړولو لپاره شپږ سیاسي ګوندونو مسلم لیگ نواز، پیپل پارټي، متحده قومي موومنت، استحکام پاکستان پارټي، مسلم لیگ کاف او بلوچستان عوامي پارټي په خپلو کې اتحاد کړی دی. په 28 فروری په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نواز صدر شهباز شریف لخوا د ګوندونو مشرانو د مخام ډوډۍ ته دعوت شوی وو چې د حکومت جوړولو لپاره سلا پکې وکړه. د دوی ترمنځ د مهمو چوکیو د ویش په اړه په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر مبارکری مشال ریډیو ته وویل.
حکومت به جوړیږي او صدر اعظم به شهباز شریف په دې خو اتفاق شوی دی. دغه رنګه د صدارت څوکۍ څنګه چې وړاندې نه خبره شوې ده، هغه آصف علي زرداری د سپیکر دپاره د پاکستان سملی لیگ نواز ډلې آیا صادق دا غنوم غوړه کړی شوی دی. خو د ډیپټي سپیکر چې کومه څوکۍ ده هغه به پیپلز پارټي غړی دی غلام مصطفی، دا به هغه ته ورکول کیږي. او چې کومه مهمه خبره پکې ده په هغه کې د پاکستان پیپلز پارټي د چیرمن بلاول بوټو زرداری یو بیان دی. هغه دا و چې دا حکومت چې کومه جوړیږي د دې کې به د نون لیگ بھرپور معاونت کیږي.
د اتحادی ګوندونو ترمنځ د تړون تر مخه به پیپل پارټي وزارتونه نه اخلي، خو د صدر، د کمی سملی ډیپټي سپیکر او د سنټ د چیرمن چوکۍ به اخلي او د دوو صوبو گورنران به هم ټاکي. مسلم لیگ نواز به د کمی سملی سپیکر او د سنټ ډیپټي چیرمن چوکۍ اخلي. د وزارتونو نه علاوه به د دوو صوبو گورنران هم ټاکي. د تحریک انصاف غړي چې په آزاد حیثیت کې د انتخابات ګټلو نه پس په سنی اتحاد کونسل کې د شمولیدو اعلان کړی دی به په اپوزیشن کې کینی. د حکومت جوړولو لپاره د مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ ترمنځ د اتحاد په اړه په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید وایي چې دا د دوی مجبوري ده. د پدې اړه د مشرانو یو پوښتنه داسې ځواب کړه،
لکه په اسانو الفاظو کې چې وایم، دا سیز اوس مسلم لیگ نون ته یا شریف کورنۍ ته پور په غاړه ده او د دې ناغي خلاصېدې نشي او ځان تنه نشي خلاصولې. یو دویمه دا ده چې په وفاق کې حکومت اغي د دې لپاره هم اخلي چې پنجاب په سکیور کې، کني چې کومه فارمولا د پاکستان پیپلز پارٹی سره تې شوې ده، نو زما په خیال دې ته خوځو داسې سیاسي دغه نشم ویلې. د مسلم لیگ مجبوری پنجاب دی، نو د پاکستان پیپلز پارٹی مجبوری هغه سند حکومت ته، نو دا دواړه صورتحال کې چې دین د دواړو مجبورې دی او دغه مجبورو یو بل سره تړلې دي.
د اتحادی ګوندونو مشرانو د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن سره هم ولیدل او د کمی اسمبلی سپیکر او ډیپټی سپیکر په ټاکلو کې د مرستې غوښتنه ترې وکړه. په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او کلم نګار ډاکټر عرفان اشرف وایي چې د نوې اسمبلی د کامیابۍ زیات تر مدار د اپوزیشن په کردار دی. د پدې حقله مشال رډیو ته وویل،
یو طرف ته سکم دا یو کوالیشن دا د ټولو پارټیانو څخه خوشالون یقینا یو لوی امتحان دا پاکستان مسلم لیگ ته. ها دا خبره ضرور ده د عمران خان او دغه د پارټۍ وو څه طرز عملی سکم په بنیاد باندې به د مخکې حکومت پرفارمنس جاج اخلو. زه ګڼم چې مخکې سکم وخت روان دا هغه مکه دا لکه کم ریاست غوښتلو، یعنی یو داسې کشاله یو داسې سرکس په کم کې هر ورځ یو نوی ډراما پرته ده موږ ته مخته.
د کمی اسمبلی د غونډې د شډول تر مخه به په لومړۍ ورځ غړي سوګند پورته کوي، په دویمه ورځ به د سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب کوي او په دریمه ورځ به د وزیر اعظم په ټاکلو کې برخه اخلي. په کوټه کې قانون پوه او تجزیه‌نگار همایون کسی اډوکیټ وایي چې راتلونکي حکومت په ډېرو ستونزو سره مخ وي. د دې پوښتنې په ځواب کې مشال لډیو ته وویل،
اسټابلیشمنت خوښ نه و چې دا ټاکنې وشي، دا قاضي فایزي سا په وچ زور وکړي، نو په مجبوري کې دوی ټاکنې خو وکړي، خو ټاکنې داسې ټاکنې وکړي چې داغه یو کریډیبلټی نشته. مثال ټول آزاد کینډیډیټس راوستل او څوک دلی څوک دوری بس یو هپن ډیزرټ دی، دوی هم سر نه پخلاسي چې څو دا کتل وی چې دا پرو دا دوی دا تجربه څو کال چلیږي. د پارټیانی چې دونه ریلیکټنت دي کنه، دا وجه دا د پولیټیکل پارټیانی د دې کرایسس سره وتلو پروګرام نه لري.
د کمی سمري د ټولو چوکایو شمیر 316 دیرش دی، خو اوس مهال صرف 300 غړي لري، ځکه چې د ځنګړو چوکۍ د پر د شل خزینه او درې اقلیتي غړو نمونه تر اوسه نه دی اعلان شوی. پنځه چوکۍ خا غړو پریخري چې د صوبایي اسمبلی انتخابات هم غټلی وو، یا یې تر وی زیاتې چوکۍ غټلې وي. اټکل کېږي چې د پیپل پارټۍ یو مشر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به هم د سینټ جرمن جوړېدو د پر خپل د کمی اسمبلی چوکۍ پریږدي او په بجاوړ کې د یو کاندید د وژل کېدو له وجې په یو حلقه کې انتخابات نه وو شوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، نن د بلوچستان اسمبلی سپیکر او ډیپټی سپیکر انتخاب کیږي. د حکومت اتحاد لوري د سپیکر لپاره کیپټن عبدالخالق اچکزی او د ډیپټی سپیکر لپاره میرمن غزاله نومول شوې ده. بلخوا حزب اختلاف ویلي چې دوی به پر دواړو چوکیو خپل کاندیدان او دروي خو تر اوسه یې څوک نه دي نومولي. تیره ورځ چې کله د بلوچستان اسمبلی نوو منتخب غړو هله پاکستان او هغه وخت په انتخاباتو کې د مبینه درغلې په ضد ځینو سیاسي جماعتونو احتجاجي مظاهره هم وکړه. په دې اړه نور حال د کوټینا د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان اسمبلی د سپیکر او ډیپټی سپیکر انتخاب باندې کیږي. د دې مقصد لپاره حکومتي اتحاد پاکستان پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون او بلوچستان عوامي ګوند للوري د سپیکر لپاره د سردی شار چمن څخه ټاکل شوی د صوبایي اسمبلی غړی کیپټن عبدالخالق اڅکزی او د ډیپټی سپیکر لپاره د پاکستان پیپلز ګوند د اسمبلی غړی میرمن غزاله ګولا نومول شوی ده. که څه هم په بلوچستان کې د حزب اختلاف تر ټولو غټ جماعت یعنی جمعیت علما اسلام لوري ویل شوی دی چې دوی به په دې دواړو چوکیانو سیالي کوي، خو تر دم ګړی پورې څوک د کاندید په توګه نه دی نومولی. بل پلو ته چې کله تیره ورځ د بلوچستان اسمبلی نو ټاکل سو غړو حلف یا سوګند پورته کاوی، نو هغه وخت په انتخاباتو کې د ټګۍ په ضد د پښتونخوا نېشنل عوام پارټي، ازارا ډیموکراټیک ګوند او عوامي نېشنل ګوند لخوا د کوټ پر جی پی او چوک باندې احتجاجي مظاهره وشوه. د مشال ریډو سره په خبرو کې د پښتون پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی صوبائی سکتر خوشحال خان کاسی اویل چې د یو پلان لاندې د صوبې ملتپاله ګوندونه د اسمبلی څخه لری کړل سوی دي.
له اته تاریخ زه په دې ټوله صوبه کې لوی لارې بندې وې، احتجاجونه وو، کار بندیزونه سوي دي، شټ ډاون هړتالونه سوي دي، او نن چې نن د دې فراډ اسمبلی د البرداری اول سیشن دی، نو دلته د ملک جمهوری پارټیانو بالخصوص د کوټې جنوبي پښتونخوا او د دې صوبې پښتونخوا نېشنل پارټي عوامي نېشنل پارټي په ګډه باندې یو احتجاجي مظاهره ده. موږ د اسمبلی مخې ته راځو، دا ریکارډ باندې راولو چې دا چې کومه اسمبلی ده چې دا نن الفاخي دا د ولس نماینده نه ده.
خو د ازارا ډیموکراټیک ګوند مرکزی کمیټې غړي داود ازارا بیا راته وویل چې دوی به د خپل حق د ترلاسه کولو په خاطر هر دروازه ورته کوي.
چې زموږ سره کوم ناجایزه سوي ده، بالخصوص زموږ دوه حلقې چې دي پی بي 40 او پی بي 42 باندې حقیقي نمائنده دي، هغه کوشش کړی چې دا غو منډیټ دغلا کړي، موږ دغه خلاف احتجاج کوو، نه پرېږدو ان شاء الله. هر لیگل، هر خپل چې آئینی او جمهوریت زموږ حق ته د احتجاج غا هغه کوو، او هر آئینی فورم ته ځو. زموږ کیس په الیکشن کمیشن اف پاکستان کې موږ جمع کړی دی، لیکن دا غا د فارم ډیټ نه فکس کیږي.
کوم وخت چې دا مظاهره کې دي، نو هغه وخت د حکومت له خوا سخت امنیتي ګامونه پورته شوی وو، او د اسمبلی پر لور تلونکي ټول لوی لارې تړلې وې. بلبلو ته چې کله د فروری په 28 نیټه د عوامي نېشنل ګوند د غړي زمرد پیرالیزي په صدارت کې د اسمبلی غونډه پیل شوه، نو د سوګند د پورته کولو څخه لمخه د 8 فروری د عامو ټاکنو په شپو کې د چاودنو او نامنۍ په پیش کې د وزل سو کسانو لپاره دعا وسوه. وروسته د مشالډو سره په خبرو کې د کلاس پلس څخه په آزاده توګه ټاکل شوی مولوي نورلا راته وویل په کار دی حکومت په دې پیښو کې د وژل سو کسانو د کورنۍ سره په عجله توګه مرستې وکړي.
باید چې حکومت پاکستان، حکومت بلوچستان د دوو رسو ته معاوضه ورکړي. موږ کم ممبر 15 ممبران اسمبلی ته په دې انتخاباتو کې منتخب شوي یو، او تر 15 زیات د بلوچستان فرزندان پښتانه او بلوچان هغو خپل جان کړی دی، په شهادت رسیدلی دي. موږ د هغو په غم کې برابر شریک یو.
یادونې وړ ده چې په ملک کې د عامو ټاکنو څخه یوه ورځ لمخه د پښین په خانوزی او په کلا سیف الله کې پرله پسې دوې چاودنې وسوې، چې له امله د 50 څخه زیات کسان مړه او یو شمېر نور زخمیان شوي وو. دا ډول د جنوري په 13 نیټه د بلوچستان په سیبي ښار کې د پاکستان تحریک انصاف پر لاریون د ریموټ کنټرول بم چاودنه شوې وه. په نتیجه کې څلور کسان مړه او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي وو.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د باجوړو سیدونکو وای چې هلته د بدمنۍ لوجې ګڼ شمیر ځوانان او کاروباریان لسمی وزي او په پرام نه ژوند پسې نورو خارونو یا بهر هیوادونو ته ځي. په باجوړ کې د تیرو درو کلونو راهیسې د هدفي بچنو لړۍ دوام لري، او هلته د سیکولر سیاسي ګوندونو په ګډون د مذهبي سیاسي او غیر سیاسي ډلو غړي، دینی عالمان، د پولیسو غړي او د پولیو ضد کارکونکو په شمول د سیمې عمومي مشران هم په نخښه کیږي. سیاسي او سماجی فعالان وای دوی اوس له حکومت دا غوښتنه هم نه کوي چې ګواکې دوی ته د تحفظ ورکړي، ځکه د تیرو درو کلونو راهیسې د کیدونکو پیښو یو ککړ کس یې هم نه دی نیولې، او نه بیا معلوم شوی چې دغه شان پیښې څوک اولی کوي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکسی را کوي.
باجوړ کې د هدفي وژنو لړۍ لا هم دوام لري. د فروری په 28 هم په مامون د عمر کې دو تنه نامعلوم وسلوالو وژل شو کې یو د کوزه دیر او یو د باجوړ اوسیدونکو. د باجوړ د پولیسو په خبره وژونکي نامعلوم دي. پولیسو پلټنې او د قاتلینو د نیولو لپاره عملیات هم پیل کړي. د تیرې میاشتې مانه د جنوري په 1 دغلته ریحانزیب هم وژل شو. ریحانزیب د قومي سملې د اتمې او د صوبای سملې د 28 حلقې نه آزاد کاندید هم وو. د هغه د وژنې وروسته باجوړ کې سیاسي او سماجي ډلو انتظامیه تر د 10 فروری ډیډ لاین یا نیټه ورکړې وه، خو تر هغې نیټې چې قاتلین معلومه نه شو، نو همدغه ډلو یو وار بیا 15 ورځې نورې ورکړې. د باجوړ د جمعیت علما اسلام فیډل یو مشر او هم د صوبایي سملې د 28 حلقې کاندید عمران ماهر مشال رډو ته وویل باجوړ کې پرله پسې پیښې او د هغې ترتیبون کې یا کون کې نه گرفتار کېدل نو وروسته غوس دوی د حکومت هیڅ غوښتنه هم نه کوي
وخت وخت باندې جنور سمره واقعګان کې د غره پر جرګې بکې دي او ټیمونه برا کېدل په جرګو باندې سم نه کې جرګې رسیدې چې خو یو خانه پوری د زبر دومره وایم خلک دومره مایوس شي وي خصوصا زمنګ څوک د حکومت نه غوښتنه نه کوي چې موږ له تحفظ راکې موږ له دا راکې بس کې دومره بي سکونی په 2019 اپریشن کې نو وش کومه راټ اپریشن طالبانیزیشن خلاف کوم اپریشن نو پاکې دومره بي سکونی نو وش
باجوړ کې د تیرو دریو کارونو راځي د هدفي وژنو لړۍ توند شوی هغه ته زیاتره د جمعیت العلماء اسلام فیډرې کارکونکو کې هدف شوی تر دغه علاوه د پولیسو غړي پولیسو ضد کارکونکو او د ځینو نورو سیاسي او سماجی ډلو د غړو ترڅنګ سیمایز مشرانو هدف کیږي خو ځینې بیا داسې چې ور باندې 14 هم شوی لکه تیر کال په 13 جولای شنډي موړ کې په ځان مرګ برید کې د جمعیت العلماء اسلام فیډرې څلور شپېته کارکونکو وژل شو او تر سلو بیا زخمیان شوی هم د پولیسو د معلوماتو سره سم هغه پیخه هم د نامعلومه تنانو ضد درج شوی د باجوړ یو مدني فعال واجد علی شاه مشاد رډو ته وویل دغلته کاروباریان او ځوانان د سیمې ژوند نه خوښوي هغوی اوس کوشش کوي چې خپل کاروبارونه د باجوړ نه بهر انتقال کړي
چې مونږ د باجوړ خلک او څومره ځوانان دي هغه ډېر په یو ير یو تره سره خپل ژوند تیروي زبته دومره هوا ما د باجوړ نه په روزمره په حساب دا ځوانان چې هغه ډېر اکټیو هغه په سیاست کې مکټیو هغه په روزګار کې مکټیو هغه په تعلیمي میدان کې مکټیو هغه د روزمره په معیار باندې روان دي سعودي عرب ته قطر ته څنګه عرب خلیج ملکونو ته او یورپ ته د دې ير او د ترحې د وجې نه
خو عمران ماهر زیاته کړه دغلته د یوې پیښې نه تر بلې پیښې په منځ کې چې څو ورځې وي هغه امن ګڼلی شي او د زیاته کړه اوس وختونه هیڅ یو څوک محفوظ هم نه دی پاتې
یو سړی ته دایلی مې ما ځ چل کړه یا حالات را ته خراب دي څه خطر در رات او څه مسلې ځان ته ځین حق و ځان سایټ ته خو یو سړی ته دا پته نه یو باندې دا شی وش دغه د وژن ډیر خو خور دی چې هر سړی خپل ځان په خطر کې خپل ژوند په خطر کې محسوسه یو غټه د تشویش خبره نه غل
د باجوړ پولیسو د 13 پیخو په شمول درې هنزیب د وژنې وروستو مشاد رډیو ته ویلو دوی ژمن دي چې په سیمه کې د بدامنۍ مخنیوي وکړي په هدف وژنو کې ککړ تنان ونیسي او دوی بیا زیاته کړي وو دوی وخت په وخت په مختلفو سیمو کې عملیات هم کوي شانواز ترغزه مشال رډیو پیښور
مشال ته غوږ ونیسي او له روانو چارو ځان خبر کړي
اوریدونکو د سواد په منګوره کې د میونسپل ادارې کارکونکو د تنخواګانو بقایا جاتو د نه ملاوېدو خلاف احتجاج کړي د صفایي ډبلیو اس اس سي او اوبو ادارې په سلګونو کارکونکو د فبرورۍ په 13مه د سواد پرس کلب مخ ته مظاهره وکړه او ویل چې د صوبې د نورو سرکاري ادارو کارکونکو پرتلې تنخواګانې نه دي زیاتې شوې بلخوا د سیمې ډیپټي کمشنر مشال ریډیو ته ویلي چې د لړمحالې حکومت په اختیار کې نشته چې د دوی تنخواګانې زیاتې کړي په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه د نیاز احمد خان په دې رپورت کې اورو
نامندو دستور قانون دو دستور
دلته چې په سواد کې د صفای کمې اداره دا ډبلیو اس اس سي او سره ټي ام اي پای کې چې د پسلګونو کاروندان کار کوي هغه چې د علاقې صفای کې وګور کوي هغه په احتجاج دی هغه وایي چې را مونته سبق احتجاج دی هغه نه ملويږي هغه چې کوم د مزدورانو اتحادیه د هغه مشر محمد رازق ما سره موجود دی هغه چې د تقریر مو کو ناري مو لګولې واکیم کو محمد رازق صاحب نن ولې تاسو احتجاج کوي سمره کسان یې تاسو او سمره مشکل سره مخ
بسم الله الرحمن الرحیم نیاز احمد خان تاسو ډیره مننه زمونږ جی د واسا ټوټل 600 تقریبا 600 پورې سٹاپ ته د منګوري سيټي سونا د وبو مسلې دی وب منګور کو سپایانه منکو هر میاش کې زمونږ رتنخه احتجاج و تنخان نشته په هر میاش کې و تنخان نشته تاسو ته پته راځي د غریبانو خلک د پنالو کې پراته په نالې په د چوټې ته د دونې چکل ایمرجنسي شو راوځي خو چکل د تنخاره شو تر ځان له سر تنخاګانی خو زمونږ د پاره بیان تنخاګانی دا سوې میاش ته زمونږ را دې کسانو په حکومت اعلان کړي 35% تنخاره د ډبلیو سي سي د سٹاپ غنډه سی واشه زمونږ د چرکول په سي دي د ټي ام ان چې موږ سٹاپ تلیو هغه ټي ام او خپل اغست لري اغز په بل ما دوله وړي هغه دروسه پور نه د خطرې
وسو سونو سپیسي دی یو کس پاتې دی وسو سٹاپ ته دغه پیسې پاتې دي
د ټول سٹاپ پاتې دي تقریبا 500 سٹاپ ته د پلک او روپي زمونږ پاتې دي او دروسه پور دوله ټل مټول کاراري او پیسې نشته زه خو ایران ما چې خپل د بلون د پاره د غره پاره پیسې شته او ډیره پاره پیسې نشته نو دغه موږ صدقه کو ادا غریبانو ته زما سره نه د غریب
بل بشر موږ سره د نه پښتنه کو تاسو خپل نومو
بسم الله الرحمن الرحیم زمان خان محمد دی از په مزدور یونګ د دې مرګره ما او زمونږ چې دی زمونږ اگریمنت نشته اگریمنت کله لګیدل هغه نشته دی زمونږ چارکول کله شوی دی د وړ بګیراګه زمونږ چارکول بسی نشته زمونږ تنخګانی پر میش کې د مسلې زمونږ حکومت د خاص کو استاد په ذریعہ باندې چې میرا بانو کې زمونږ د مسلې حل کې چې مونږ پر میش کې دی دغه نوی جوړ مونږ خپل مزدوري کو کومنګ برتلو کو وایمي بکاو
یو خوري کخ نه پښتنه کو دی ولر دی ساسو بر تنخا د سدي نوم دی لا ول کم ځای کار کوي سو بر تنخا دی
زمون مو مریات ته پور شه مونږ د ټیمینه برتشي مونږ واسطه په والا کړی مونږ له 25000 روپے میاش راکې د پیندو شپو کال لکا باقی جات پاتې را تر اوسه پور مونږ ته میلاو نشو نو پر تنخا مونږ ته په ټیم باندې نه میلاویږي په دې نالو کې په دې کې روز زمونږ ژوندۍ ټوله تباہ شو نو مونږ چې کوم دا ډیلیویژن کسانو نه دادی مهرباني و کی صوبای حکومت مونږ دی لکه پرمننت کی مونږ تنخا چې دا کوم ډیلیویژن کسان چې ټیم دی اغول ور کوي 30000 او 2000 ول ور کوي او مونږ وروره 25000 روپے ټوله ژوندۍ زمونږ په دې باندې گزارنه کی خو بس مجبوری ده صاحب مطلب دا خو د خادي ورز مونږ نه نه راوتی نو کله وې تنخا شته کله وې نشته افسران چې دی اغور په مخه دا پیسې علی نو مونږ باندې دی رحم وکي صوبای حکومت له پکار دي چې زمونږه ډیلیویژن کسان چې دي زمونږ تنخواګانې دیم سی واکي امونږ دی پرمننت کړئ شو
بالکل او ریډونکو ته بدام وایم چې دبليو اس اس سي کوم چې اداره دا اغي کوم مشر دی وکي نشته او کوم چې ډیپټي کمشنر دی دا اغي په دی وکي هغه مشر دی ډیپټي کمشنر بیا بیا ویلي چې دلته لن محل حکومت ته حکومت لا نه درغلی دوسر د اختیار نشته چې د دې تنخواګانې سی واکي یا د ایا چې نور کې بلکې په تیر وختونو کې صدرې ثواب کوم چې په ډیلی ویجز یعنی په ارزښت او باندې کار کوو عددی نو وستلای شي دي نو چې کله نوې حکومت ترغه دا غینه باد بچی دینو د کسانو ته د بقایجات چي دي یاد دوی تر خاګانو باندې بچی دینو ته غور کوله کی یو د بور کوله کی
اوریدونکو خوازه بایزه د مومندو تحصیلونه دي د سیمه اوسیدونکو وای چې هلته د بجلی او روزګار د سہولت نشټوالي ترڅنګ مقامی سړکونه هم ډیر خراب دي دوی وای کو حکومتي ادارو د غسیمو کې د کانو کارخانه ولګولې نو بیا ممکنه ده د غسیمو کې د ولس اقتصادي ژوند هم خشي او د سړکونو حالت په وسره هم خشي د بایزو تحصیل ګن شمیر آبادی د سیمه بهر ژوند کوي ځکه چې دوی وای د غسیمه کې د روزګار هیڅ موکې نشته نو خلک غواړي حکومتي ادارې د روزګار وسیلې ورته برابرې کړي په دې اړه نور تفصیل د مشال لیډو خبريال شاهنواز ترکزی را لیکلی
د بر محمد د خوایزو او د بایزو خلکو د غلطه د سرکونو د بجلی حالت ډیر خراب دي د خوایزو او د بایزو د تحصیل خلکو زیاته کړه د غلطه د سنگ مرمر او کان وړونکو ته هم مشکلات وي خو دوی بیا د هم وي سیمه کې کده کانو کارخانه ولګی دي نو د دوی اقتصادي ژوند به ورسره ډیر خشي د شندرې بایزو اوسیدونکي ملک سنوبر مومن مشاد رډو ته وای تر هغه چې سړکونه برابر نه وي د تعلیم صحت او د سنگ مرمرو کاروبار هیڅ ترقی نشي کولای
مربلو د درنګونو خوا سره د لپاره کارخانه جوړ شي د بجلی ورکړي شي چیرې دا لوډ چې کم دی دا په کته بدی سړکونه باندې نه زیدا د ځان له د خوېزي بیزی سب ډیویژن د روډ د پاره نه دا ټول روډونه ماته یې کته چې کم دی بغلنۍ کې یا په بلځه کې الته د غرونو خوا کې کارخانه جوړې کړي نو دا روډونه کوم دی دار الاساس کئ کی زکه جړي غټو مشکلات سره مل مخامخي
په کال 2013 کې د شوروشي عسکري پرشن سره سم ته دغه سیمو اکثریتي خلک کډوال شوي د بایزو د تحصیل لکشمیر کډوال خو کلو تستانه شي ولې زیاتره په کې پیښور 400 او نور سیمو کې ژوند کوي دغه تحصیل کله هم د هلکانو تر د لسم او د جنکو تر د اتم ټولګیو پورې سکولونه نشته ولې زیاتو کلو ته پکې د بجلی سہولت لا هم نه دی ورکړی شوی بایزي د ډیورن کرخې ته څیرمه په مغربي اړخ آباد سیمه ده چې زیاتره کاروبار نه د ګوسړې او د نواپاس کندو په لارو کېدل خو دغه لارې هم بندي شوی د بایزو سره تړلې شوی خو ځې سیمه کې هم ډیر مشکلات دي نو د کون کلی اوسیدونکو تفسیر مومن مشاد رډیو ته وای د دوی سیمه کې د بجلی ګریډ هم جوړ شوی او ویل شو دغه باندې به کارخانه هم چلیږي خو لا هم نه دی شروع شوی د زیاته کړه
کارخانه خدا زمم نظمنګ د قام د لپاره مثبت قدم دی او د سر بل چکم ځای خل دی لوکل خل دی غبه پروزګار باندې شي بل زمنګ مربل چکم دی نو هغه هم دلته نږدې دلته په کارخانو کې هغه استعمال باندې راځي خو سوال دلته یو ده چکم د فیډری دوی ور کوي نو دا فیډری عوامي فیډری دي موږ د حکومت نه د بار بار د غوښتنه کړې ده چې د دې لپاره خپل فیډری منجور کړي په دې ګریټ کې د کارخانو د لپاره چې خپل فیډری
شاوخوا دوه کال وړاندې په بهای ډاک خوایزو کې د بجلی ګریټ جوړ شوی دغه ریټ کې کمرشل معنی د کارخانو د پاره هم فیډر یا د بجلی ماشینان لګیدل خو بجلی ورته لا هم نه دور کړی شوی. دغه ګریډ پرانسته د هغه وخت قومي اسمبلی غړي ساجد مومن کړی و. ساجد مومن اوس هم د مومندونه قومي اسمبلی ته منتخب شوی غړی دی. مشال ریډیو ته وویل
دا د زمونږ چې کوم ډومیسټک د بجلی استعمال د هغې د پاره هم دی خو د کارخانو د پاره هم د دې نه انډیپینډنټ فیډر یو وته دی هغې د پاره چې څومره کارخانه دار وروڼه دي هغوی ورته پیسې جمع کړې وي نو دې سره به دلته انډسټریم روانېږي او زمونږ چې کومه ډومیسټک بجلی ده هغه به انشاءالله دې سره ښه کېږي.
ساجد مومن دا هم وویل دوی به اوس د تیرې حکومتي مودې په وخت شروع شوې د سړکونو منصوبې هم څاري او د صوبایي حکومت په مرسته به یې سرته هم رسوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ملیحه میرزا ته ناور.
د پاکستان قومي اسمبلی نوی غړي نن د خپل 15 کلنې دندې سوګند کوي. د قومي اسمبلی غونډه 4:30 بجې په اسلام آباد کې په پارلیمنت هاوس کې پیل شوه. غونډه اول د قومي اسمبلی سیکرټریټ د فروری 25 په یو اعلامیه کې وبلله. وروسته ولسمشر عارف علوی هم منظوري ورکړه. د قومي اسمبلی غونډې له جدول سره سم نن د قومي اسمبلی نوی منتخب غړي به حلف اخلي. د مارچ په لومړۍ نیټه به د قومي اسمبلی سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب کیږي. د قومي اسمبلی د غونډې په دریمه ورځ یعنی د مارچ په دویمه به د هیواد اعظم انتخاب کیږي. اخوا ټاکل شوی د خیبر پختونخوا بلوچستان اسمبلیانو نوی منتخب کړي. نن د اسمبلی او سپیکر او مرستیال سپیکر منتخب کړي. د خیبر پختونخوا اسمبلی کې دا مهال غونډه پیل شوې ده. تر دې مخکې د پنجاب او سند اسمبلیانو غړو تیر اونۍ لوړې کړې وې او د روان اونۍ په پیل کې د صوبې اعلی وزیران هم منتخب کړي وو. د پاکستان لوړ پوړو امنیتي چارواکو په پېښور کې د شمالي وزیرستان عثمانزو جرګې مشرانو سره په غونډه کې د وزیرستان 500 قیدیانو د خوشي کولو موافقه کړې. پرون په پېښور کې د شمالي وزیرستان عثمانزو جرګې مشرانو د کور کمانډر لیوټننټ جنرال حسن اظهر حیات سره ولیدل. د جرګې مشر ملک نصر الله وزیر نن مشال ریډیو ته ویل پنځه جرګه کې اوسمهال د 29 قیدیانو د خوشي کېدو امر شوی چې د مختلفو واقعاتو په تړاو نیول شوی دی. خو البته دا وضاحت لا نه دی ورکړ شوی چې دا قیدیان څوک او د کومو جرمونو په تور نیول شوی وو. د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې. د فوج د اماړیکو ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې کاروایي وکړه او د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې او سرتېري ژوبل شوي هم دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلې. او د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون د لویدیز بالکان هیوادونو په سرمشیزه کې لکیف سره د فوځي او مالی مرستو د دوام غوښتنه وکړه او خبرداری ورکړه چې کده روس مخاونني ول شو نو خطرونه رامنځته کېدي شي.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزاده ناوریده. اوس ورسو یو بل موضوع ته. د امریکا او طالبانو ترمنځ دوه تړون سلور کاله وشو خو د چارو شنن کې وایي مهمه برخي لا هم نه دی عملی شوی. دغه تړون د 2000 کال د فبراير په 9 د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت سیاسي دفتر د مرستيال مولا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک شو. دا چې دغه تړون کې مهمه ژمنه سبي او طالبانو ته دغه تړون څه ګټې رسولې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسد الله لودین نورو.
د دوهې په یو مجلل 15 هوټل ال شیراتون کې د چکچکو دغه غږ وروسته تر هغه د غونډې پر فضا خپور شو چې طالب او امریکایي ډیپلوماټانو افغانستان ته د سولې راوستل په نوم تړون باندې لاسلیکونه وکړل. دغه تړون چې د دوهې د تړون په نوم سره مشهور دی د 2000 کال د فبروري په 9 نیټه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو.
د تاسو ټولو راغلو میلمنو څخه چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې ګډون کوي مننه.
ښاغلی برادر هماغه مهال دغه تړون د افغانستان لپاره تاریخي یاد کړ او د عملي کېدو ټټر یې وواهه.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او لري په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټول ته مبارکي وایم.
دغه موافقه د امریکایي او طالب مرکچانو د لکتر لګه یو لس پړاو مذاکرو وروسته تر لاسه شو. د مذاکرو دغه پړاو د 2013 کال په اکتوبر کې په دوحا کې پیل شو او د دوحې تړون تر رسیدو شاو خوښ پړس میاشتې دوام وکړ. پښتنه دا ته چې د امریکا او طالبانو د دوهې په هوکړه کې مهمه برخه او ژمنې څوي او څومره عملی شوي. د دوهې تړون څلور عمده برخه درلوده او د ټولو په سر کې د طالبانو هغه ضمانت وو چې وی ویل د افغانستان له خاورې به د متحده ایالاتونو د امنیت په ضد کار نه اخیستل کیږي. دویمه برخه یې له افغانستان د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وتلو مهال ویش ته ځانګړې شوې وه او درېیمه برخه یې دا وه چې طالبان به د هغه مهال له جمهوري حکومت سره بین الافغاني خبرې پیلوي. د تړون څلورمه برخه دا وه چې بین الافغاني خبرو کې به پر دایمي اوربان خبرې کیږي. د تړون یو مهم ټکی دا هم و چې پکې راغلي د طالبانو اسلامي امارات چې په طالبانو معروف دي د متحدو ایالاتونو لخوا د یو دولت په توګه نه پیژندل کیږي. خو د همدې تړون له لاسلیکه یو نیم کال وروسته هر څه بدل شول او طالبانو د دویم ځل لپاره پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د ډیرو په باور همدا د دوهې تړون له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو د بشپړ وتلو، د جمهوریت نظام د کمزوري کېدو او په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو لامل شو.
طالبان عین فکر کاوه چې امریکایي او نوروزي نو ولې دوی دا وکړي چې د قدرت له برخې باندې راضي شي ولې ټولونه نیسي.
د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد او د چارو شنون کې علي احمد جلالي وایي همدې د دوهې تړون طالبانو ته مشروعیت ورکړ او واک ته ورسول.
د دوهې تړون چې دا یو تړون دی چې نیمګړی پاتې شو، تطبیق نشو، آغاز لري او انجام نه لري. فقط د تړون د طالبان قدرت د رسیدو پر طالبان لار هواره کړل، د یو څه یې د دې پر هواره کړل چې یو مشروعیت ورته ورکړ. ځینو هیوادونو چې ولیدل چې طالبان امکان لري په قدرت راشي او یا د قدرت یو برخه شي، نو روابط یې ورسره زیات کړل، ټینګ کړل، مرستې ورسره وکړلې.
خاغلی جلالی ازادي راډیو ته وویل طالبانو له پخواني افغان حکومت سره د واک شراکت ته لیوالتیا نه درلوده، نو ځکه یې د زور له لارې قدرت ونیو. د دوهې له تړونه لا څو اونۍ تیرې نه وې چې طالبانو او متحده ایالاتونو یو بل د تړون د مادو په نقص تورن کړل.
دا هغه څه چې په پوره شکل باندې سرته ونه رسیدل. دوهې د تړون په کټو کې یا په عملي
د چارو کتون کې یو عبدالله برهاني دواړه لوري، یعنی متحده ایالاتونه او طالبان، د تړون په عملي کېدو کې ګرام بولی.
او عیني وخت کې هغه څه چې طالبانو عهد کړی دی چې منطقي لپاره به ګواښ نه وسیږي، اما دوی همیشه د پاره دا ډاډ ورکوي خو لا د نړیوالو یا د چاپیریال هیوادونو امنیتي اندېښنې لا پر ځای دي یا مختلفو وختونو کې راپورته کیږي دا اندېښنې دي چې د افغانستان حکومت سره شریکي ملامتیا په دوه طرفو دی چې چیرته رښتیا هم دوی وختلې ټولو طرفونو چې د دې تړون په اعظمي شکل باندې ښه کار اخیستل شوی وای، نو هغه په مدار د هرې دوه درې میاشتو کې یا څلورو کې باید دوی ناستې سره کښوي وای، او چې هغه نقطې چې د دې تړون عملي شوي نه دي چې هغه څه قسم ته عملي کړی شي.
په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه القاعده او داعش حضور هغه مسله ده چې خپل امریکایي چارواکي هم په اړه اندېښمن دي. که څه هم د طالبانو یو ژمنه دا و چې دوی بل نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکه نه پالي، خو د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دفیره کرنډی کروایي طالبانو د دوی دغه اندېښنې نه دی رفع کړي. میرمن ډیکر په تیره تل میاشته کې ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو د دوهې تړون څومره عملي کړی وویل.
So this is a good question because I think it's
دغه پوښتنه ده، خو فکر کوم خبروي چې وایم هغه د دوهې د هوکړې د ملکولو په حال کې دي. دا داسې هوکړه نه ده چې ختمه شوې وي. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د ژمنو د ملکولو یو ټولګه ده چې باید په ورځني ډول عملي شي، تر څو پورې چې هغه القاعده ته پناه ورکړي وي او داعش په افغانستان کې فعالیت وکړي. هلته د ترهګرۍ ګواښ پر خپل ځای دی. موږ له هغوی تمه لرو چې دې موضوع ته ژمن وي، نو کا دا داسې شرط ده چې دوام لري او ختم شوی نه دی.
دا چې د دوهې له تړونه څلور کال وروسته په همدې اړه د طالبانو د حکومت نظر څه دی، اوس یې د ویاندویانو په نظر اخیستلو بریالي نه شو. خو وړاندې یې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته داسې ویلی وو.
د افغانستان اسلامي امارت شمنه کړې و چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغه د متحدینو پر ضد کار نه اخیستل کیږي چې تر اوسه نه ده کارول شوی، او د افغانستان اسلامي امارت د دوهې تړون ته تر اخره ژمن پاتې دی. خو د دې تړون ځینې ټکي د امریکا لخوا پلي نه شول، دوی ژمنې عملي نه کړې چې دا بې باوري رامنځته کوي.
امریکایي چارواکو نه یوازې دا چې افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت اندېښنه خودلې، بلکې د ګواښ د دفع لپاره یې عملی اقدام هم کړی دی. د برخه کې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری په نخښه کول د امریکا د عملی اقدام د بیلګې په توګه یادولی شو. د القاعده مشر ایمن الزواهری د 2022 کال په جولای کې د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. طالبانو هغه مهال ویلي و چې دوی د هغه له مرګ خبر نه دي او د څېړنو د پایل خبرې ورکړ، چې تر اوسه د دې څېړنو پایلې رسنیزې نه شوې. تازه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې القاعده په افغانستان کې 8 روزنیز کمپونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور له مخې د القاعده شبکې او سنای مشر سیف العدل دی چې ایران کې میشت دی، او د همدې سیف العدل کسان په افغانستان کې د القاعده د لوړپوړي غړي عبدالرحمن الغامدي له کسانو سره تګراتک کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا راپور رد کړ او یې ویل د القاعده اړوند کوم کس په افغانستان کې نشته. طالبانو تر دې وړاندې هم تل ورته ډاډ ورکړی، خو افغانستان کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلوالو شتون هغه مسله ده چې د افغانستان ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان اندېښمن کړي دي.
د مشال رادیو په خبری غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
اوریدونکو د بلوچستان چارواکي وای په ساحلي سیمه گوادر کې لتیرو 100 ورځې د بارانونو لړۍ پیل شوې ده چې ورپسې سیلابونه هم راغلي او د خلکو ژوند یې سخت اغیزمن کړی دی. د اطلاعاتو نگران وزیر وای حکومت هڅه کوي د گوادر خلکو ته مرستې ورسوي. راپورونه وای بارانونو او سیلابونو په پراخه کچه خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین اور.
د بلوچستان په ساحل شهر گوادر کې د فروری پښپړشتم او وښتم منځنۍ شپه پیل شوی باران په لویه کچه تباہی او بربادي رامنځته کړې ده. په ټولنیزو رسنیو په خبر شوی ویډیوګانو کې ښکاره کیږي چې د باران خړې اوبه نه هواز په کورو کې ولاړې دي، بلکې په ګلی کوڅو کې خلک په کشتیانو کې تګ راتګ کوي. په گوادر کې د مکران ډیویژن کمشنر سید عمرانی د فروری په وښتم نیټه مشال ډو ته وویل چې د تیرو 12 تورایسه پر لپسې باران روان دی چې لامل د مرستو په کار کې خندونه زیات دي.
تو ابھی تک بارش چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، 7 یا 8 گھر جو ہے گر گئے، وہ مکمل نقصان ہو گیا.
تر اوسه باران روان دی، وہ یا اته کورونا نړیدلې دي. د دیر څخه به تر سلويشت پوری کسان ڈپٹی کمشنر وکوندې ځایو ته انتقال کړي دي. خود باران د دیرېدو وروسته به د کورو او شار څخه د اوبو د استولو کار پیل کړو، او چې کومې اوبه په کورو او کوڅو کې ولاړې دي هغه به د ماشینانو د لارې وباسو. د نوموړي په خبره چې د گوادر او شاوخوا برخو کې د رودو د راتلو څخه لوی لارې بندې شوې دي، او دا ډول د تیرو درو ورځو راهیسې د گوادر په سمندر کې د مایانو پر نیولو یې هم بندیز لګولی دی. د دې سره سره ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي. خود گوادر څخه د حق تو تحریک لخوا ټاکل شوی د بلوچستان اسمبلی غړی مولانا ادایت رحمان ویلی دی چې په گوادر کې د سمدلاسه ایمرجنسی یا د بیړنۍ وضع اعلان وشي. دا ډول د گوادر ډیپټی کمشنر هم ویلی دی چې په گوادر کې د وسنۍ بارانو څخه په لویه کچه مالی زیان اوښتی دی. خو د نوموړي په خبره چې د سند او پنجاب په لور تلونکي لوی سړکان خلاص دي. د گوادر د چارواکو په خبره چې د پرله پسې باران له امله بجلی هم خرابه شوې ده، او په نتیجه کې تیر شپه د گوادر په زیاترو برخو کې تیاره وه. د موسم ښوونکي دفتر د چارواکو په خبره چې د گوادر په ګډون به د بلوچستان په زیاترو برخو کې نه یوازې په راتلونکو 4 ورځو کې باران او پر غرو واوره وریږي، بلکې د دې څخه به یخنۍ هم زیاته شي. دلته په کوټ کې د بلوچستان د حکومت له لوري ویل شوی دی چې په گوادر کې د باران څخه د غزمنو خلکو سره د مرستو کار پیل کړی دی چې نور به هم چسپانده کړي. په دې ترڅ کې د فروری په 8 نیټه د مشالیډو سره په خبرو کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان چگزی وویل چې دوی په دې هڅه کې دي چې د هلیکاپټر د لارې د غزمنو خلکو پورې مرستې ورسوي.
گوادر کې چارواکي هڅه کوي چې د بارانو لوی چې کوم نقصانونه دي هغه ژر تر ژره هلته کم سي. چارواکي هڅه کوي شوی چې د اوبو مخه ونسی په کوم لار کوڅو کې چې اوبه راغلي دي داغو لپاره د ایستلو انتظامات وسی چې دی هلته چې کوم چارواکي بالخصوص د امنیتي ادارو دوی هم هلته هلیکاپټر او نورې اسانتیاوي خلکو ته ورکوي چې خلک کچیر په خطر کې وي خوندي ځایونو ته ورسوي. انشاءالله د بارانو د اوبو لوی چې کوم چیلنج دي دا به ډېر ژر موږ کامیابه سو چې مخه ونسو.
بلبلو ته د بلوچستان اعلی وزیر علي مردان ډومکی په صوبه کې د ناوړې وضعیت د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ته امر کړی دی چې هغه دې په ګوادر کې د باران ځپلو خلکو سره په عجله توګه د مرستو کار پیل کړي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ورزو سواد ته چرته چې د تیرې نهې په ورځ د یو غیر سیاسي د یو غیر سرکاري تنظیم لخوا په یو سیمینار کې په سیاست کې د میرمنو نرخزیانو د ونډې په اړه خبرې وشوې. ویناوالو په خپلو خبرو کې ویل د پاکستان په آئین کې په سیاست کې د ښځو او نرخزیانو د ګډون په اړه واضح قوانین موجود دي، خو دا چې خلک ترې خبر نه دي نو ځکه پرې عمل نه کیږي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان نور.
د سواد تحصیل مټی ځای غیر سرکاري ټولنې تر سوري لاندې پرسلب منګوره کې جوړ کړی شي سیمینار چې پکې تر اتیا پورې د سیمې ښځو او نرخزیانو برخه واغسته. سیمینار کې ویل شول چې په سیاست کې د ښځو او نرخزیانو ګډون ځکه پکار دی چې دوی مسلې حل کړی شي. د ټولنې چلوونکی نور الله وایي چې دوی د تیرې یوې میاشتې راهسې د سواد په بیلابیلو سیمو کې د لسو نه زیات غونډې کړې او پکې د سیمې د ښځو مسلې راجمع کړې او دغه حل کولو لپاره به اوس دغه مسلې د قومي او صوبایي اسمبلۍ ممبرانو ته رسوي.
مسائل یا انتخاب کم چې هغه اوټون ته ځي د اوټون بوخ کیا هغه ته مطلب ټیکټ میلاوي دا پارټیانو کې کم سیاسي جماعتونه چې دي پاغه کې د هغه غیصه پیسله سازي کې د هغه غیصه هغه ته کې میلاوي کې نه ملګي نو هغه پرابلمز چې دي هغه ټول موږ دا غو نه راجم کړو. زیاتر پرابلمز چې بو د صحت په اړه سره موږ ته ډېر زیات پرابلمز راغلي. زنانو به زیاتر وی چې کم بی ایچ یو چې دي نو هغه یا فنکشنل نه دي یا ډېر زیات لري دي. دغه شان دی تعلیمی لحاظ معنی پرائمری سکولونه بهر علاقې کې موجود دي او هایر ایجوکیشن لپاره چې کوم کالجونه دي یا یونیورسيټي دي نو هغه مطلب د پیمیرز لپاره سپیسیفیک نشته دي خاص.
سیمینار کې ناس د سواد نرخزه الیاس چې په پرنس مشهور دی وایي چې دوی په منګوره کې سسلو نه زیات ملګري دي په جدا جدا ودانو کې اوسيږي خپل کورونو ته نشیتله. دوی ته وخت په وخت ویلای کیږي چې تاسو هم د عامو خلکو پر رنګ حقونه دي خو دغه ورته ورکولای کیږي نه.
په جماعت کې موږ څوک نه پرېږدي نو اور ته موږ څوک څه پرېږدي د الله ته کو نه یو چې یو انسان دا کوي کنه نو بس په دې کې موږ څه وایو دا خو بس د معاشرې د خلک داسې دي چې په جماعت کې موږ نه پرېږدي د الله په کور کې نو موږ د خلکو نه سګیله وکړو.
دلته څونه تاسو ملګري یا سب په دې منګوره کې
ډېر دي ډېر زیات دي.
تاسو په دې کې څو کسان دي؟
موږ په دې کې موږ یو 10 12 کسان یو او جی سر چې موږ زو د هوس نه ونی زګونه موږ سم ګران ګران نه کوي چې بل چانه په دغور کې په لز زره موږ په شل زره کې چې بل په شل ورکې موږ په دې شرا کوي.
ولی
بس سوا د معاشره داسې ده نو موږ د خدای د خو مونږ دی نو زموږ سره څوک انصاف نه کوي نو زموږ سره څوک ودریږي.
د منګوري بشرابي بي چې په ځلي کې چهره کې خدمتګار ده وایي چې د خزو نمائندګي په اسمبلیانو کې زکه ضروری ده چې د خزو مسلې ورته خزي حل کړي.
چې کمی خزي مطلب هنرمند دي هغه لري سنټري کولاو کې چې زمونږ فیمیل مخ کې شي نو هغه باندې کمی کمزوري دي چې علم نشته دي چې تعلیم نشته نو هغه به زمونږ د قبیلانو خويندې چې مېندې چې کمی دي دوه مخ کې شي مونږ په خپل مخ کې کیږي. نو ضروری خو زمونږ د پاره دي زمونږ کمزورو د پاره خو ډیره ضروری دي. کم از کم زمونږ د فیمیل هیلپ خو بکی کنه امون فیمیل خپل خبره فیمیل ته کولای شو مونږ میل ته نشو کولای. زمونږ پرسنل مسلې راځي هر قسم مسله راتلی شي نو ضروری نه ده چې مونږ میل ته وایو او نه ویلای شو ځکه چې فیمیل چې هغه خپل کې خپل ډیسکشن کولای شي.
سیمینار کې د خیبر پښتونخوا سوشل ویلفیر ادارې ضلع سوات مشر سلیم خان ویل چې د پاکستان پاین کې ټولو اوسیدونکو او په خصوصي توګه نرخزیانو او ښځو ته برابر حقونه ورکولو قانون شته.
زمونږ آئین چې دی دستور چې ویل کېږي زمونږ چې د ملک هم آئین دی پاغې کې 21 داسې حقوق دي چې هغه د زنانو لپاره دي چې هغه ته د ژوند حق هغه ته د ازادۍ حق هغه ته هغه د فریډم اکویلټی پراپرټی کلچر سوشل رائټ دا ټول پای کې شامل دي او د آئین زمونږ د آئین 25 آرټیکل چې دی نو په دې باندې بالکل کلیئر دی که خزه دا که سړی دی هغه د قانون مخې ته هغه د هغې رائټ ډیټرمن شوی دی هغه یو شانتی ګڼلی کیږي. دغه شانتی آرټیکل 34 چې دی نو هغه هم د دې متعلق دی چې قومي زندگی په هر شوبه کې چې دی نو خزو ته به د هغې حق چې دی هغه ملاویږي هغه به کې شمولیت کوي په هغې کې او هغه به هغې نه منه کیږي.
سیمینار کې ویل شول چې د ښځو نرخزیانو حقونو خوندي ساتل او بیا دغه حقونه عملي کول لپاره چې کله حکومتونه جوړ شي نو د سوات نه د قامي او صوبایي اسمبلی ممبرانو سره به رابطه کولی شي او د چارټر اپ ډیمانډ په ذریعه به ترې دغه حقونو عملي کول غوښتنې کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د جنوبی وزیرستان محکمې ځنګلات یو غیر سرکاري تنظیم په مرسته په کاروانګرو کې داسې بوټي ویشلي چې میوه داري ونې ترې جوړیږي، خو بلخوا خلک وایي د وچکالۍ له وجې د هغو د هغوی شته باغونه له منځه په تلو دي، نو چارواکي د اول د اوبو غم ورته وخوري. محکمې ځنګلات وایي خلک دې هغه بوټي وکري چې زر حاصل ورکوي او کمې اوبه یې داروي. په دې اړه نور تفصیل د اشتیاق مسید ناورو.
د سویلی وزیرستان ځنګلات محکمه مشر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د غیر سرکاري تنظیم په مرسته یې د ضلعو کروندګرو کښې یې د میوې بوټي تقسیم کړي دي، خو د سویلی وزیرستان لوور ضلع کروندګر ویایي چې په ضلع کښې د ځمکې لوندې اوبو کمی په وجه د میوو باغونه یې وچ شوي دي. د ځنګلات محکمه مشر وحدت زیشان د میوو بوټي تقسیم په باره کښې مشال ریډیو ته کروندګر مشکلات په دا رنگ بیانوي.
سویلی وزیرستان لوور ضلع کښې په ځمکې لوندې د اوبه کچا په څه وجه ټیټه شوې ده. په دغې برعکس د سویلی وزیرستان زراعت محکمه مشر انور بیټانی مشال ریډیو ته وویل
د اوبو کمی مسله خو روانه ده. د ساوت وزیرستان لور شي لکه وانه ته چې وګورې نو وانه شي له شاته چوکا لور سي د زمیندارانو طرف نه دا شکایت ده او بالکل دا سټډي سوی ده چې زیر زمین چې کومه د اوبو لیول د سطح ده لاندې روانه ده. یو وجه خو د دې دا ده چې سولرایزیشن په وجه باندې چې کوم دا ټیوبویلز سولر ته کنورټ شول نو دې د ډسچارج ډېر زیات دی نو اوبه چې ضرورت نه زیاتې دو لګولې.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي دا غوښتنه هم وکړه چې حکومتي چارواکي دا یې په ضلع کښې د ځمکې لوندې اوبو مسله حل کولې د پوره دا زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو، په خیبر پښتونخوا کې د ځوانو ډاکټرانو ټولنه وایي چې د قبایلي ضلعو روغتونونه د ډاکټرانو، کارکوونکو او ماشینونو له لویې کمی سره مخامخ دي. د ټولنې یو مشر پرون مشال ریډیو ته وویل چې همدا لامل دی چې د هغو سیمو خلک د وړو روغتیایي ستونزو لپاره پېښور او نورو ښارونو ته تلو ته مجبور دي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا پخوانی حکومت د 2000 کال په پای کې په قبایلي ضلعو کې د یو شمېر روغتونونو چارې شخصي ادارو ته سپارلې دي. چارواکي وایي هغه ادارې خلکو ته د طبي خدماتو رسولو ذمهوارې دي. چارواکي البته دا هم وایي چې د مالي ستونزو له وجې د روغتونونو چارې اغېزمنې شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر ناورو.
د خیبر پښتونخوا د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه وایي چې د قبایلي ضلعو روغتونونه د ډاکټرانو صحي عملې او د مشینرۍ د سخت کمښت سره مخ دي چې له وجې ولس نورو سیمو ته د علاج لپاره په ورتګ مجبور دي. د فروری په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر مجاهد خان وویل د خراب امنیت له وجې هم ډاکټران او صحي عمله زمشو ضلعو کې دندو ته زړه نښه کوي.
خارج کې تاسو کوم ګوره د مرز ایریا چې څومره هم دي میجرټي اف پیشنټس چې کوم دي هغه په دې اسپیټالونو کې دوی پراته دي مګر ایف ان کیس ته هغه الته کې حالات ټیک وي الته کې وته هلکه زمون سره ډیر زیات پول لري او ایف سی پی سي خلکو پاس کړی دي سپیشلایزیشن خلکو کړی دي خو د جابز د کمی دی وایي نه چې مرز ایریا کې دی ایف سی پی اس کوالیفایډ خلکو لږ کم دي الته کې خو په ری مقدار کې په ماس اماونت کې کم دي الته کې زرو باسي دا کوالیفایډ خلک به خلک به الته کې لاړ شي ته چې د کاغه ایریا چې کم دي اټریک کیو کې نو دوه خبرې یو خدای چې ته خپل هغه له سکیورټی چې کم دي کنه نو ورکه دوی هم دا خبره چیر الته کې چونکی د هارد ایریا چې کم الاونسز دي کنه نو دغه الاونسز د نورو په نسبت له په سنټر کې دي دا پیری پریوم دا په پیری پیری کې دا سي ایریا دا چې مطلب دا لري چې سړی پاغه سب کانشس کې چې کم دي دا خبره پرته
دا په داسې حال کې دا چې د 2020 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په خوانی حکومت د زم شوز لورو ختونونه غیر حکومتي ادارو ته سپارل ول او دغه پروژو ته د پبلک پرایویټ پارټنرشپ نامه ورکړی و چې له مخه به د روختونونو ټولې چارې شخصي کمپنۍ سمبالوي خو د زم شوز لولو لپاره د صحت په صوبایي محکمه کې کوارډینیټر ډاکټر امتیاز شاه د فروری په 15مه مشال لري ته وویل چې په صوبه کې د مالي مشکلاتو له امله دا مهال د قبایلی د لو ټول روختونونه د درملو عملی او بنیادی شیانونه محروم دي
لیبارټری کې بلا شي جوړه دي لکه یو لیبارټری کې یو ټیسټ کې بشینونه چې کوم لګي هغه کې بیا هغه کې کوم ټول لګي هغه د لپاره چې کوم میټیریل لګي صحیح شو بیا چې کوم پر ریهابلیټیشن کې کوم څه جوړه دي آی کې ډیر میټیریل او مشینری دي چې هغه سمه ده کنه نن سبا وګوره د سرنج او د کینولې او د پټه پورې موږ محتاج یو په کوم لګا نه تا ټول پاکستان کې نن سبا د ایکس رې او ګورا ایکس رې فلم د تر نشته نو لکه بیسیک شیزونه چې کوم دی هغه بل چې دینو د میډیسن خو به هیڅ زیرو دي د دې نه علاوه چې تاسو ګورې په مارکیټ کې چې کوم شیزونه لې ناغم ما دا خبره 5-600%
بلخوا د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر د صحت په برخه کې ځانګړي سلاکار ډاکټر ریاض انور د فروری په 15مه مشال لري ته وویل چې دوی د زمشوز لو یو لس روختونونه شخصي دارو ته سپارلې دي او د ټولو ضرورتونه پوره کولو هغوی ذمہ وار دي
مونږ چې کوم ریپورت سي هغه د دې چې او پی ډی لیول چې کوم دی هغه نه زیات شوی دی دا یو دوه درې میاشتو د پراس کمیر غلی انټرپشن نمبر
خبره حکومت په قبایلی دلو کې د صحی عملی او ماهر ډاکټرانو لپاره د زیاتو تنخواګانو پروژې هم پیل کړی دي خو پېښورا صحیح عملا او ماهر ډاکټران زم شوی زلو کې دندو کولو ته زړه نه خکوي چې لوجه د هغو زلو روختونونو کې د ماهر ډاکټرانو صحیح عملی کمې ده
اوریدونکو ورزوی به بلی موضوع ته د افغانستان د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد خار شپږم ناحیې اړوند د یو دولتي اسکول زده کوونکي شکایت کوي چې خوینځي یې د احاطې دیوالونه درسی خونی د سکلو پاکیو بو تشنابونه نه لري چې لوجی لډی رستنځ سره مخ دي بلخو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت په هني ریاست چارواکي په یاد سکول کې شته مسلې منیو د هوارولو ژمنې کوي په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې
د جلال آباد خار پښپګم ناحیه کې د نجم الجهاد دولتي خونځي زده کوونکي وایي چې خونځي د احاطې دیوالونه منظمي درسی خونی د سخلو پاکي وب او تشنابونه نه لري چې له عملی د دوی درسي بهیر ټکنه کړي دي دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست له مسؤلو چارواکو د ستونزو د هوارولو غوښتنه کوي د یاد خونځي د اتم ټولګي زده کوونکو عرفان الله وایي چې د خونځي د احاطې دیوالونو تیر کال سیلا وړي وو چې له عملی خونځي په کندر بدل شوی دی
موږ په مکتب کې مشکلات ډیر دي ځکه دوه کاله مخکې باران وو سیلاب راغلی او دغه د مکتب دیوالونه وړي وو نو موږ دا هیله لرو د معارف نه چې موږ ته سره د پدې کې کومک وکړي او نور زموږ مکتب کې سیمپونه نشته
د سید عمر په نوم د نهم ټولګي زده کوونکي وایي چې خونځي د عمومي سړک پر سر جوړ دی چې د درسي خونو د نشوالي له امله د دوی درسي بهیر ټکنه شوی دی نو موړه هم له مسؤلو طالب چارواکو په خونځي کې د ستونزو د هوارولو غوښتنه کوي
تدریس کوي نو د باندې چې موټر ته چشته وګورو یا کمبل څه هغه شي نو درس کې ټول خلل راشي موږ ته تختې دومره نشته درېګان نشته سرپناه ځایونه نشته زمونږ د ومانو اتمانو نهمان دا سیمپونه ورته نشته موږ هیله لاره چې سیمپونه جوړ شي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت اقانی په یاد ښوونځي کې شته ستونزې مني او د هوارولو ژمنې کوي. نوموړی وایي
تدریسي خونو کمباله دی او همدارنګې تعمیري خونو سلسله کې مونږ کوشش کوو اسلامي عمارت ته راتلو سره په ننګرهار ولایت کې شپږ ویشت مکاتب د تعمیر لري او تقریبا شپږ دیرشو په اندازه باندې مکاتب ترمیم شو چې په هغې کې اکثره برخه د اسلامي عمارت د بودیجې نه شوې ده. مکتب شاګردانو ته دې خبرې اطمینان او ډاډ ورکوم چې هغه وخت قدیم دی انشاءالله لرې نه دی چې مونږ تاسو به د دې خبرې شاهدان یو د تدریسي او اداري برخه کې یا د ساختماني برخه کې مشکلات
د ذکر ور ده چې په ننګرهار کې سباندې 900 دولتي ښوونځي شته چې تر نیمایي زیات د احاطې دیوالونه منظمې تدریسي خونې تشنابونه او د څښلو د پاکو اوبو ساګانې نه لري.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.